خوشحال ریډیو ته ستړي مشي. د غرمې 12 بجې شوې دي. نن د نهې ورځ او د 2014 کال د مارچ 12 نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د لاهور د بادامي باغ د پیښې غندنه کړې. د خیبر ایجنسۍ د بې کوره شوو خلکو د مسلو، د مومندو ایجنسۍ د وران شوو سکولونو حال، او د افغانستان په میدان وردګو کې د امنیتي ځواکونو پر وجنه تفصیل لرو. پاول زموږ د همکارې انیسا اجمل الله د دې غړی تازه خبرونه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سر ټکی. د خبر پښتونخوا اسمبلی د لاور په بادامي باغ کې د عیسایانو د کورونو سوځولو په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. په کراچۍ کې پرون یوې چاودنې لږ تر لږه دوه تنه وچلي دي. او سپینې ماڼۍ د افغانستان ولسمشر هغه بیانونه رد کړي چې ګنې امریکا له طالبانو سره جوړ جاړې کړی دی. اوستا خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د لاور په بادامي باغ کې د عیسایانو د کورونو سوځولو په سخت ټکو کې غندنه شوې، او د پنجاب حکومت نه د ککړ کسانو ته د سزا ورکولو او په دې لړ کې د کوټلې ګامونو پورته کولو غوښتنه وشوه. د اسمبلی د غونډې وروسته د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین پرون مشال ریډیو ته وویل چې د بادامي باغ پیښه د مسلمانانو په لمن یو غټ داغ دی.
د اسلام په نوم باندې چې کوم یو داسې کار شوی دی چې دا د اسلام د بدنامۍ لپاره شوی دی. مونږ مسلمانان داسې نه یو. مونږ د انسانیت سره مینه کوو، مونږ د اقلیت سره مینه کوو. دلته زمونږ چې کوم دی نو جماعتونه خلکو لزولې دي، دلته منبرګا لزولې شوی ده، دلته دیوبندیانو باندې اټیک شوی، دلته په بریلویانو اټیک شوی، دلته شیعه سنی باندې اټیک شوی. دا د دهشتګردۍ د دې شاته چې کوم دی نو یو مطلب منصوبه ده، او دا په دې ملک افراطفری پیدا کول غواړي. لهذا دا چار چکړې مونږ دغه شدید مزمت کوو.
بلخوا په پاکستان کې پرون عیسایانو د دوی په کورونو د یو شمېر مسلمانانو د حمله پر ضد د احتجاج په توګه په لسګونو سکولونه بند کړي وو. شاوخوا 3000 کارجنو د پنجاب په لاور کې د عیسایانو پر یوې سیمې برید وکړ، او شاوخوا 200 کورونه او دکانونه یې ورله وسوسل. د پاکستان د وزیر اعظم د یو سلاحکار پال بټي له خولې ډی پی ای خبریا جان سویلي چې سکولونه بنن هم بند وي. دغه تاوتریخوالي وروسته له دې شروع شو چې وي عیسایي د مذهب په شان کې د ګستاخۍ کولو په تور تورن شو. د پاکستان په ښار کراچۍ کې پرون یوې چاودنې لږ تر لږه دوه تنه وچلې دي. دا چاودنه د لانډي ټاون د خورم آباد سیمې د یو دکان مخې ته وشوه. مقامي چارواکو ویل چې چاودنې درې نور دوکانونه او څو موټرو ته هم زیان رسولی دی. د چارواکو په وینا لومړۍ نه څېړنې ښایي چې بم په یو موټر سایکل کې ښودل شوی و. د خیبر پښتونخوا د پبو پولیس سټېشن یو چارواکي نن مشال ریډیو ته ویلي چې نن سهار 10 بجې د نوخار په پبو کلی کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین کور سره نږدې یو وړه چاودنه شوې ده چې لږ تر لږه شپږ کسان پکې ټپي شوي دي. په دغه شپږو کسانو کې ماشومان او یوه زنانه هم شامل دي. د پولیس تر مخه د چاودنې د نویت په اړه پلټنې روانې دي. سپینې ماڼۍ د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هغه بیانونه رد کړي چې ګنې د طالبانو د بریدونو نه امریکا ته ګټې رسي. د سپینې ماڼۍ ویان جې کارني پرون د ولسمشر حامد کرزی پر وروستیو څرګندونو د تبصرې کولو پر مهال وویل د افغانستان ولسمشر دا سمه نه ده چې امریکا په افغانستان کې له طالبانو سره جوړجاړې کړې ده. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د اتوار پر ورځ ویلي وو طالبانو امریکا په خپل منځ کې جوړجاړې کړې چې افغانان په دې قایله کړي چې بهرني پوځیان له ټاکل مودې 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. بلخوا اصاف وایي له میدان وردګ ولایت څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په پلان له افغانستان سره په ګډه کار کوي. د اصاف ویان جنرال ګونټر کرز د ګل پروس په کابل کې خبریالانو ته د میدان وردګ نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه سونه وي، خو زیاته کړه چې د دغه ولایت نه به د بهرنیو ځواکونو د ایستلو پلان ډیر زر عملي شي.
اوس موږ له خپلو افغان ملګرو سره پر دې پلان کار کوو چې دا کار څنګه وسی. همدا اوس چې موږ خبرې کوو پر دې پلان کار روان دی. موږ پر دې کار کوو چې هر څومره ژر کېدای سي دا کار بشپړ سي.
په دې وروستیو کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په میدان وردګ کې امریکایي ځواکونه له افغانانو سره په ناوړه چلند تورن کړل. د دفاع وزارت ته حکم ورکړ چې تر 10 مارچ پورې د میدان وردګ ولایت څخه امریکایي ځواکونه ووځي. نیټو وایي د افغانستان په جنوب کې د نیټو یو هلیکاپټر غورځېدلی چې په نتیجه کې 15 بهرني پوځیان وژل شوي دي. د یو بیان تر مخه نیټو ویلي چې د دې هلیکاپټر د پریوتو په اړه پلټنې روانې دي. نیټو زیاته کړه چې د هلیکاپټر د غورځېدو دا پیښه چې د ګل پروس شوي د لومړیو رپورټونو نه داسې ښکاري چې د پیښې وجه د وسلوالو حمله نه ده. د ترکی د کورنو چارو وزیر پرون وویل تمه ده چې کورد یاغیان به د حکومت او د کردستان د غیر قانوني ګوند پی کی کی ترمنځ د مفاهمت د روانو هلو ځلو د یوې برخې په توګه د کید کړو سرتیرو افسرانو یوه ډله خوشي کړي. د ترکی د کورنو چارو وزیر معمر ګولر وویل یاغیان به دغه کید کړي د نهې په ورځ د کورد منځګړو یوې ډلې ته وسپاري چې د عراق شمال ته تللي دي. د یاغیانو د خبري ویب پاڼې فرات په حواله له پی کی کی سره شپږ ترک عسکر یو افسر او یو سیمه ایز چارواکي قیدیان دي. دا ګام وروسته له دې کېږي چې د پی کی کی بندي مشر عبدالله اوجالان تیره میاشت له دې ډلې وغوښتل چې قیدیان خوشي کړي. اروپایي اتحادیې د بشري حقونو د سرغړونو په تور د ایران پر ضد نور بندیزونه لګولي دي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بروکسل کې په خپله غونډه کې په هغه لیست کې د نهو نورو ایرانیانو نومونه زیات کړل چې په سفر یې بندیز دي او اساسي یې کنګل شوي دي. له دې سره د اروپایي اتحادیې له لورې د هغو ایرانیانو شمیر چې د اتحادیې پې بندیزونه لګولي دي و اتیا ته ورسېدو. د اروپایي اتحادیې وزیرانو د ایران د یوې کمپنۍ اساسي د کنګل کولو هم اعلان کړی. دا بندیزونه به د 2014 کال تر اپریل پورې جاری وي. دغه کسانو نومونه به د نهې په ورځ خپاره شي چې بندیز پې لګول شوی دی. په ایران کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څارونکي احمد شهیدی د بشري حقونو شورا ته په خپل رپورټ کې پرون وویل په 2012 کال کې په ایران کې د بشري حقونو وضعیت خراب شوی دی. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکارې انیسا اجمل لاوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روانه خبرونه کې به واورئ د خیبر پختونخوا اسمبلی د لاهور د بادامي باغ د پیخي غندنه کړې. د مسیحي ټولنې د اسمبلی یو غړی وایي
دا خلق الزام لگی کنه دا شو کې قرآن سوزول یا صرف الزام لگی دا خو اس دا کورونا کې بایبل او انجیل پرته واغه سوزول دا د بند 295
د افغانستان په میدان وردګو کې د افغان او نړیوالو امنیتي ځواکونو په وغونډه کې د پولیسو په جامو کې وسوالو پرونډه ذکري افغان او نړیوال ځواکونو ته مرګ جوړ لاوخته. وابوري په مومنت ایجنسی کې د سکولونو دوران د لوګستو زده کوونکي د سکولونو نه بهر ژوند کوي.
فیمل ایجوکیشن هغه ورو تر ورو بیا ډېر بد حالت روان دی. یا خو بالکل هغه سکولونه بند شو او یا په داسې حالت کې دي چې لکه هغه ټیچران ورته ناراضي.
او د خیبر ایجنسی د تیرا بې کورشوي خلک خپل مسلې بیانوي.
تقریبا ټول تقریبا د مزیک نشته کلی نشته فاروق نشته مزری نشته غریبون درد دی ګرځي سبو کی راشن نه ملويږي خلکو ته موږ ته تقریبا ډیر تقریبا
د مشال تر څنګ واوري. د خیبر پختونخوا اسمبلی تیر ماخام په یو غونډه کې د لاهور د بادامي باغ د پیخي غندنه کړې او د پنجاب حکومت یې غوښتي په دغه پیخه کې د ککړو خلکو خلاف د سخت قانون پورته کړي. تیر اونۍ د لاهور په بادامي باغ کې قهرجنو مظاهرچیانو د عیسوي ټولنې کورونه او دکانونه سوځولي وو. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه غلام غوث راکوي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی په بادامي باغ لاهور کې د عیسایانو د کولونو د سوځولو د پیښې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او د پنجاب د حکومت نه په دې لړ کې د کوټلي ګامونو پورته کولو او په پیښه کې د ککړ کسانو د نیونې غوښتنه کړې ده. په دې لړ کې تیر ماښام د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د عیسایي اقلیت نه تعلق لرونکي د اسمبلی غړي آصف بټي د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې په پنجاب کې د څلورم ځل دی چې د مذهب د سپکاوي په تورونو په پنجاب کې د عیسائی رورولۍ کورونه سوځول شوې دي خو لا تر دې دمه چا ته هم سزا نه ده میلاو شوې. د خپلو دې سرګندونو په لړ کې د اسمبلی د ودانۍ نه بهر له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې آصف بټي مشال ریډیو ته وویل
دنه مخکم د درې واکین شوې دي ګوجرا واکو شو سنگراهیلو شانتی نګرو دکم ټول مسیحان کورونا او د جګر سوځېدل او پنجاب حکومت هغه ته پروټیکشن ورکولو کې ناکام وو. دا خلک خو الزام لګي کنه دا شو کې قرآن سوځول یا بل حضور پاک شان کې څه غوښتکی کړی دا صرف الزام لګي دا خو اوس د کورونا کې بایبل او انجیل پرته هغه سوځول دا د بند 295 سی مقدمه خو درج شوی دی. دکې واقعي هغه خلکو ته سزا ملاویږي خو صرف دا مقدمه درج کړی دی.
د اسمبلی په پلور د آصف بټي د راپور تکړه شوی پښتنو په جواب کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر مې افتخار حسین هم په دې پیخه ډیر د خپګان سرګندونه وکړه او دا پیخه په ډیرو سختو ټکو کې وغندله. د اسمبلی د ودانې نه بهر له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې مې افتخار حسین وویل
او واقعي چې بادامي باغ ولا کومه واقع شه دا د مسلمانانو د پلمن باندې وغټ داغ دی او د اسلام په نوم باندې چې کوم یو داسې کار شوی دی چې دا د اسلام د بدنامۍ لپاره شوی دی. مونږ مسلمانان داسې نه یو، مونږ د انسانیت سره مینه کوو، مونږ د اقلیت سره مینه کوو. دلته زمونږ چې کوم دینو جماعتونه خلکو لزولې دي، دلته منبرګه لزولې شوې ده، دلته دیوبندیانو باندې اټیک شوی دی، دلته په بریلویانو اټیک شوی، دلته شیعو سنی باندې اټیک شوی. دا د دهشتګردۍ د دې شاته چې کوم دینو یو مطلب منصوبه ده او دا په دې ملک کې افراطفری پیدا کول غواړي. لهذا دا چر چکړو موږ دغه شدید مزمت کوو.
د خیبر پختونخوا د عیسائی اقلیت غړی آصف بټي مشال ریډیو ته وویل چې د دې پیخې به هم غندنه وشي او ځنی کسان به هم ونیول شي، خو دې فکر نه کوي چې چاته به سزا میلاو شي.
ما خبرو کو کنه درې واقع مخکې شو، د سلورم واقع د پنجاب حکومت سرپرستی کې شو، اوس بس سچل کېږي. دې زه فکر نه کوم چې چاله سزا مراو شي، دام داسې صرف کاغذي کاروای بکی او خلک خوشحالي نور اس نه کېږي.
خو د صوبې د اطلاعاتو وزیر مې افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې په دې پیخه کې ګڼ شمېر ځایي خلک ککړ دي او د پنجاب حکومت لا پکار ده چې دغه خلک ونیسي او سزا ورته ورکړي.
مونږ د پنجاب حکومت ته د کامیابۍ لپاره دعا کوو چې دې کې د خدای کامیاب کی او خلک معلوم دي هغه پولیس نه تپوسو کی، ځکه چې د درزونو په تعداد کې چې کوم خلک راغلو نو دا ممکن نه شي کنه پټي. خو د دې واقع د گرفتاره مطلب دی چې 100% چانس دی، ځکه چې بے انتها خلکو بے شمار خلکو پکار چې کې فرض شو خلک گرفتار کی او سزا ولورکی چې د پاکستان او د اسلام په نوم چې داغ لګول چې دا داغ صفاشي.
د یادونه ورله چې د بادامي باغ د پیخي روشتو د پنجاب حکومت په دې لړ کې د عیسائی متاثرینو لپاره د یو شمیر ګامونو پورته کولو ژمنه کړې ده، خو لا هم عیسائی ورورۍ د خپل تحفظ په لړ کې اندېښنې لري او په پاکستان کې د عیسائی ورورۍ له اړخه په بیلابیلو خارونو کې لا هم مظاهره دوام لري. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تیر ورځ د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د ګډ ځواکونو په یوه غونډه کې د نن برید شوی و چې له امله یې افغان او بهرنیو سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د وروستیو معلوماتو په اساس په دغه برید کې 9 افغان او بهرني سرتیري وژل شوي او 12 نور ژوبل دي. د مشال خبریال سید شاه سکیم یې په اړه نور حال راکوي.
پیښه تیر ورځ د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې شوې وه چې له امله یې 9 افغان او بهرني سرتیري وژل شوي او د عامو وګړو په ګډون پکې 12 تنه سرتیري مړه او ټپیان شوي دي. چارواکي وایي د جلریز په خواجه محمد ولی سیمه کې د افغان او بهرنیو سرتیرو ګډه غونډه روانه وه چې په منځ کې یو تن د ملي پولیسو په جامو کې پر افغان او بهرنیو سرتیرو د ټوپکو ډزې کړي او څو تنه یې وژلي دي. د میدان وردګو په ولایتي شورا کې د جلریز د خلکو استازی محمد حضرت جانان وایي چې دا لا نه ده معلومه چې برید یو تن کړی که څو نفرو په شریکه کړی، خو وایي د برید په اړه به وروستي جزئیات وروسته په ډاګه شي.
درې کسه پولیس وژل شوي دي، څلور کسه په شمول د قمندان امنیت د جلریز زخمیان دي. بهرنیان څلور کسه دوی هم وژل شوي دي او 15 کسه زخمیان دي. د اردو دوه کسه خاص ځواکونو سره تقریبا افغانان دوه کسه دوی وژل شوي دي. درې ملکي کسان درې نه څلور زخمیان دي. نو دا معلومات دي سره.
د میدان وردګو د والی ویاند او نور دولتي چارواکي وایي چې تر اوسه لا په برید کې د وژلو شویو او ټپ شویو کسانو کره شمېره نه ده ورته معلومه. په افغانستان کې میشت ایساف سرتیری هم وایي چې یو تن د افغان ځواکونو دریشې اغوستې او برید یې کړی دی، خو د مړو او ټپ شویو کسانو شمېره یې نه ده په ډاګه کړې. د برید مسؤلیت وسلوال طالبان مني. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي وایي چې په برید کې ګڼ شمېر کورنۍ او بهرني سرتیري وژل شوي دي.
لدی سره سره چې د افغان ول د افغانستان ولسمشر حامد کرزی لخوا له میدان وردګ ولایت د امریکا د ځانګړو ځواکونو د وټلو ضرب الاجل د تیر اتوار په ورځ پوره شوه، خو لا هم د غزواکونه په دغه ولایت کې موجود دي. که څه هم د اسافیان د ځانګړو امریکایي ځواکونو په اړه سندي ویلي، خو دای هم ویلي چې له میدان وردګ د بهرنو ځواکونو د وټلو پر پلان له افغان ځواکونو سره په ګډ پلان کار کوي. د اسافیان جنرال ګونټر کرکټس د پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه پلان به ډیر زر عملي کړل شي. تفصیل د معصوم میوند په ریپورت کې.
له دې سره سره چې د افغان ولسمشر لخوا له میدان وردګ ولایت څخه د امریکا د ځانګړو ځواکونو د وتلو ضرب الاجل اکشن رپورټ پوره شوی، خو لا هم دغه ځواکونه په دې ولایت کې میشت دي. که څه هم د ایسافیان د ځانګړو امریکایي ځواکونو په اړه څه نه وایي، خو وایي چې له میدان وردګ ولایت څخه د بهرني ځواکونو د وتلو پر پلان له افغان ځواکونو سره په ګډه کار کوي. د ایسافیان جنرال ګونټر کټس د دوشنبه پورس په کابل کې خبري اعلان وکړ چې دغه پلان به ډیر ژر عملي کړي. اوس موږ له خپل افغان ملګرو سره پر دې پلان کار کوو چې دا کار څنګه وسی. همدا اوس چې موږ خبرې کوو پر دې پلان کار روان دي. موږ پر دې کار کوو چې هر څومره ژر کېدای شي دا کار بشپړ شي. دوی ونی مخکې افغان ولسمشر حمید کرزی په میدان وردګ ولایت کې میشت د امریکا ځانګړي ځواکونه له عامو افغانانو سره په ناوړه چلند تورن کړل، او ښاغلي کرزی د دفاع وزارت دنده وسپارل چې په دوه اونیو کې دي د امریکا ځانګړي ځواکونه له میدان وردګ ولایت څخه وباسي. خو د دوشنبه په ورځ د میدان وردګ ولایت د والی ویان اتاولا خوګانی ازادي راډیو ته وویل چې ځانګړي بهرني ځواکونه له هم له میدان وردګ ولایت څخه نه دي وتلي. دوی وویل چې افغان او بهرني ځواکونه له هم د هغو راپورونو په اړه څېړنې کوي چې وایي په میدان وردګ ولایت کې د امریکا ځانګړي ځواکونه ځینو مواردو کې خلک زور ولیدي.
هغه ورسته چېرته نه چې کوم معلومات دې ترلاسه کړي هغه به تر سره شي. نو دا غلړې له هم غزدلې اوس هم چېرته ایدام لري، خو تر اوسه پورې ځانګړي ځواکونه میدان وردګو څخه په رسمي ډول نه دي وځي. هغه به غوښتنه کړې و دا غوښتنه پر بنسټ بیا د هیئات وټاکل شو د چېرته په دقیق ډول وشي تر څو شواهد نور هم دې ترلاسه راوړي.
د راپورونو له مخې د افغان ولسمشر او امریکایي چارواکو ترمنځ د نظر اختلافات کېدای شي. له میدان وردګ ولایت څخه د ځنګړو امریکایي ځواکونو د وټلو پریکړه وځندوي، خو د امریکا دفاع وزیر چک هیګل ویلي د باور لري چې له میدان وردګ ولایت څخه به د ځنګړو امریکایي ځواکونو د ایستلو مسله له افغان چارواکو سره حل کړي. که څه هم له ولسمشر حمید کرزی سره د شاغلی هیګل په خبرو کې د میدان وردګو مسله هم شامل و، خو تر اوسه افغان یا هم امریکایي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي چې له دغه خبرو نتیجه څه و. په راپورونو کې ویل کېږي چې د افغان حکومت وال مخالفینو په دې ورستوي کې په میدان وردګ ولایت کې خپل فعالیتونه ډیر کړي. د امنیت چارو پوهان وایي که یو دم بهرني ځواکونه له دې ولایت څخه وایستل سي، نو میدان وردګ ولایت چې د پلازمینې کابل تر څنګ پروت دی پر امنیتي حالاتو باندې وړ اغیز وکړي.
مشال ریډیو ته غوږی زو خیبر ایجنسی ته چرته چې د لری پرتی سیمې تیراکو کې خېلو نه د بدمنې ل عمله به کورشوي خلک وایي په سلګونه کورنو یې جمرو ته کډه کړي او دغلته د یو شمیر ستونزو سره مخامختی. دوی دا هم وایي چې باید چارواکي د دوی رجستریشن وکړي، او دا هم ورته معلومه شي چې کله به بیرته خپل کلو ته استنیږي. تفصیل په دې رپورت کې.
د خیبر جنسای لري پرتی سیمې تیراکو کې خېلونه بې کوره شوي خلک وایي چې په تیراکې د وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو او بدمنۍ له امله یې خپل کورونه پرېښي دي، او په جمرود کې د خپل خپلوانو کره او یا هم په شاړو ځایونو کې دېره شوي دي. د تیراکو کې خېلو سیمې نه بې کوره شوی یو تن فقیر ګل د خپلو ستونزو په هکله مشال ریډیو ته وایي:
تنج ماشومان چې کوم دي مړه شول، په لارو کې مولنه مړه شول، کلي کوټ هم خراب شوی ولګی، کله یو ځنه ګول راغی، کله بل ځنه ګول راغی، په تکلیف کې مصیبات کې په مصیبات سره مخ شوی چې وېس واسه مالا کاشته دا شی غوړو چې په دې ورونه شوی یا په دې غوړو و خیمن غوړو راشن غوړو دې کوم ته ون شوی بس به لا ته پاتو دې پر یو څوک نه وروي.
او د تیراکو کې خېلو سیمې او مشر عالم وای چې د وسلوالو پر ضد د کورنۍ یو تن ووژل شو، او اوس دلته په جمرود کې ډیر تکلیف سره مخ دی.
مور یې لري سیړي مرچا کې شي شو خپل کلی امني کولو تقریبا ټول تقریبا کې د مزیک نشته، کلی نشته، خوراک نشته، مزدوري نشته، غریبان در بدیره ګرځيږي، سبو کې راشن نه ملويږي خلکو ته. موږ ته تقریبا ډیر تکلیف دی.
د تیرا کوکی خیلو سیمې نه بې کوره شوو خلکو د رجستریشن او هغوی ته د مرستو ورکولو په حق له مو چې کله د جمرود پولیټیکل تحصیلدار عصمت الله وزیر نه وپوښتل نو دوی وویل چې مخکې مو د کوکی خیلو یو شمیر کورنۍ رجستر کړې وې او مرستې مو هم ورته ورکړې دي خو چې اوس یې کوم نور خلک راغلي دي او ځینې کسان پکې پاتې دي نو د هغوی د رجستریشن دپاره مو هم هلې ځلې پیل کړي دي.
ټیک تا نه کسان بداسې پاتې وي پچی چې هغه تعداد چونکې د میر د غنا زیات وو نو هغې دپاره اوس ټیمونه روان دي د مس پی صاحب د فاډر سیکریټریټ سره د پی ډی ایم اے سره په دغه باندې ده او دوی چې کوم مشکلات دي په باندې به انشاءالله د عدالت دپاره کوشش روانې دي.
په جمرود کې د تیرا کوکی خیلو سیمې نه بې کوره شوي خلک وایي چې دوی ته دې د رجستریشن په ګډون داسې یو شمېر نورې اسانتیاوې هم ورکړی شي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو د خیبر پختونخوا د گورنر انجینیر شوکت الله د هغه ګام هرکلی کړی چې پکې د جنوبی وزیرستان د لدا او سیم کالجونو د زده کوونکو لپاره تعلیمي بندوبست شوی دی. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
په ډر اسمیل خان کښې د مسعود ژړیو تنظیم صدر شرپاو مسعود په یوه مطبوعاتي غونډه کښې د پښتونخوا ګورنر انجینیر شوکت الله خان هغه اقدامات ستایلي دي چې د کومې له مخې د سویلي وزیرستان لدا او سام کالجونو دولس سوه طالب علمانو دپاره په ټانګ کښې د عمارتونو بندوبست شوی او په روانې هفتې کښې به دا طالب علمون یو ځل بیا خپله تعلیمي سلسله لګیا کړي. شرپاو مسعود وایي
د اپریشن رای نجات واجنه میر دوله سوه طالب علمون چې کیمیا در به در ګرځېدلې هغې تعلیم څه طریقه نه وه. ګورنر میر سره لوز وکړه هغې مطابق نن میر دا ولیدله چې په ټانګ شه د اماراتي نه هم سټوډنټ ته وخواستل. د هغه نمونه چې دوی میر سره نور حکیم لوزینه کړې وي ګورنر صاحب هغه میر امید دی چې هغه په دغه رنګ یې میر سره پیره کوي لکه څرنګه د سام او د لادې ډیګري کالج مسلې حل کړلې.
د سام کالج یو طالب علم شاه فیصل زیاتوي مشال ریڈیو په دغه لړ کښې چې د ډیګري کالج سام پرنسپل سید شاه وژغاوه هغوی وویل چې په دا حوالې سره څه مشکلات شته. میږ د سویلي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه د چارواکو سره په خبرې لګیا یو. یقین مو دی چې په روانې هفتې کښې به د دې طالب علمانو په منظم انداز سره تعلیمي سلسله روانه شي. یاده دې وي چې د پښتونخوا ګورنر د تېرې میاشتې په اوویشتمه نیټه د مسعود قبالیانو په یوې نمایندہ جرګې کښې د سویلي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ته په کلکه ویلي وو چې د لدا سام کالجونو د طالب علمانو د کلاسونو بیا لګیا کولو دپاره په ټانګ کښې سمدستي بندوبست وکړي. دا دې هم یادوي چې په سویلي وزیرستان کښې د طالبانو په خلاف د رای نجات اپریشن په وجه د دې دواړو کالجونو دولس سوه طالب علمانو تعلیمي سلسله ګډه وډه شوې وه.
مشال ریډیو ته غوږی. په داسې حال کې چې د تیرو پنځلسو کلونو راهیسې قبایلي سیمو کې مردم شماری نه ده شوې او د دغه سیمې د اوسیدونکو د کره شمیرو په اړه یوازې اټکل کېږي، د روانو انتخاباتو په اړه هم قبایلي ولس اندېښمن دی چې د دوی زیاتره خلک به د ووټ حق نه بې برخې پاتې شي. په دې اړه د مشال همکار منور شاه د الیکشن کمیشن د چارواکو سره خبرې کړې دي. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
د نولس سوه اته نویم کال د مردم شمارۍ تر مخه قبایلي سیمو کې پنځه دېرش لکه خلک اوسیږي. ځینې ځایي خلک وایي دې کې د لرې پرتو او غرییزو سیمو خلک د شمیرې نه پاتې شوي. بیا د هغې نه پس مردم شماری نه ده شوې، خو د مردم شمارۍ او خانه شمارۍ د محکمې چارواکي اټکل کوي چې موجوده وخت کې دا شمیره د پنځه اویا لکه نه تر اتیا لکو پورې رسیدلې ده. په داسې حال کې چې په هیواد کې د انتخاباتو لپاره تیاری روانه ده، د الیکشن کمیشن اسلام آباد مرکزی دفتر کې د یو چارواکي خورشید عالم نه مپوښتلي چې تر دې دمه د دې سیمې څومره خلکو د ووټ اچولو حق ترلاسه کړی دی.
قبایلي کمې علاقې دي په هغې کې په دې وخت باندې ولس لکه یو کم پنځوس زره درې سوه یو دېرش ووټران دي. په دې کې یولس لکه درې پنځوس زره او درې اویا میل لګ دي مرد، او په دې کې پنځه لکه څلور کم سل زر دوه سوه او اتو پنځوس خواتین دي زنانه.
دا چې د ووټونو د اندراج دا سلسله به کله پورې جاری وي او یو تن د خپل ووټ معلومات څنګه کولی شي، په دې حق لا خورشید عالم وایي
د دې دا پروسس روان دی. دا به دا شیډول لیلان پورې دا جاری ته شیډول څنګه پر روان شلم یوشتم باندې متوقع دی. تقریبا د ووټرانو سره اوس هم نه هله سره دي چې هغه خپل ځان رجسټرډ کړي یا د هغو ووټ کو فرض په دغه په مطلوبه دغه د مردای په ځینې نو چې بدلی کی، او دغه معلومات د پاره هغه په 8300 اتو درې صفر صفر باندې چې خپل شناختی کارت نمبر ایس ایم ایس کی هغه ته په جواب کې د ټول انفارمیشن راشي.
که د چا ووټ نه وي جوړ شوی نو هغه لپاره څه کول پکار دی؟ په دې پښتنه نوموړي وویل
دغه لپاره هم د په طریقه کار دی 8300 والا، په هغه باندې به هغه ته د خپل متعلقه رجستریشن افسر چې د هغه ډیستریکټ یا د ایجنسی الیکشن کمشنر هم وي دا هغه ټلیفون نمبر به پیراشي. هغه ټلیفون نمبر باندې دا رابطو کې هغه ته به د هغې لوکیشن چې کوم دی کې ووټ درج کول غواړي او څه څه کاغذونه ورته پکار دي لکه کمپیوټر شناختی کارت یا داسې نور څه نه ټول معلومات به هغه ته میلاو شي.
خورشید عالم زیاته کړه چې د پاکستان الیکشن کمیشن د نور هیواد په څیر قبایلي سیمو کې هم د انتخاباتو لپاره تیاری کړي او په دغه موقع د امنیت ټینګ ساتلو لپاره یې د پوځ سره خبرې اترې کړي دي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریڈیو تا غوگی اس حمزو کراچی تا چرت چے دا سبزی منڈی دکانداران وائش پا گرز مخ کے پا دا غا منڈی کی ور لگی دلی وچل عملی دوی تا پا عربون روپو زیان اوختلی. دا منڈی کاروباریان دا هم وائی حکومت باید دوی سر مرست وکری تر سو دوی خپل کاروبارونا بیا شروع کری. پا دی اراد دا مشال خبریال زفر کریمی پا دا غا منڈی کی دا کارکون کو دکاندارانو سر خبری کری. تفصیل یې په دې رپورت کې.
د کراچۍ د سبزی منډۍ د سوداګرو د اتحادیه مشر حاجی عبدالرزاق د ګل پورز د کراچۍ پریس کلب مخې ته د مظاهرې په مهال مشال رډیو ته ویلي چې د تیرې چهارشنبه په ورځ په کراچۍ سبزی منډۍ کې د لګیدلي اور له کبله د سوداګرو سبزیانې، باردانه او څه د پاسه زر دوکانونه په مکمله توګه سوځېدلي دي.
19 کروڑ 67 لاکھ دا دروسه پر مست را رسیدلې دي، او مزید چې کم د بلډینګانو تخمینه ده هغه 3 ارب روپے ده کم نه ده.
د کراچۍ له سبزی منډۍ څخه نه یوازې د کراچۍ ښار ته سبزیانې او میوې راځي، بلکې د دغې منډۍ څخه د پاکستان یو شمېر نورو ښارونو ته هم سبزیانې او میوې لګول کیږي. د دې ترڅنګ له پاکستان څخه بهر ملکونو ته هم سبزیانې او فروټ له یادې منډۍ څخه استول کیږي. د سوداګرو د اتحادیه مشر حاجی عبدالرزاق وایي د سبزی منډۍ نږدې ټول روزګار د پښتنو په لاس کې دی، نو ځکه خو د اور لګېدنې څخه تر ټولو زیات همدوی اغېزمن شوي دي.
لاکھوں مزدوران دی، ہزاروں تاجران دی، دا ریڑیان والا دی، دا گرد متاثر سوی دی پدی تا اکثریت پشتنو دی، زیاد کاروبار وس مج مجبور دی، دا بل عمل کر آغلی یا ریڑی چلو یا ٹھیلا چلو یا یو روزگار داز مج روزگار دی پدا بانی مج دیر خپائی دیر افسو چی تم بری مزمتو کو کم.
د باجوړی جنسی سره تعلق لرونکی یو دکاندار چې د اور له عمله یې درې دکانونه سوځېدلې دي وایي له تیرو 15 کلونو راهسې په سبزی منډۍ کې کار روزګار کوي، خو لګېدلې اور د ده د 15 کلونو ګټه وټه په لږ ساعت کې ایرې کړه.
زما نوم دی رحمان صاحب، زما پیټې سوځېدلې، زما سره درې دکان لري تقریبا د 25 لاکھ نه والا تر 30 لاکھ روپو پورې زما خپل نقصان شوی.
په سبزی منډۍ کې د اور لګېدنې څخه اغېزمن شوي دکانداران غوښتنه لري چې حکومت باید د دوی سره مرسته وکړي. د عزیز په نوم یو دکاندار په دې اړه وایي
دې منډه نه د گورنمنت کم سے کم دی ویو راځي آمدن خالی د مارکیټ کومېټي د 3 لاکھ نه والا شپږ لاکھ روپو
پوری دے کم سے کم دلتا ٹرکون والے تو 1000 والے تو 5000 فٹ ٹرکون رازی سازے تو پھوٹو دالو گان
بلے خواتا د کراچی د سبزی منڈی ایڈمنسٹریٹر غلام مرتضی بلوچ مشال ریڈیو ته ویلی چې اړوند حکومتي چارواکي د وور لوجه له اوخت زیان څخه خبر کړی دی او ډیر زر بعد زراعت د محکمې وفد د سبزی منډی دوره وکړي ترڅو د اور څخه اوخت زیان معلوم کړي او بیا د اغیزمنو خلکو سره د مرستې په باب لا پریکړه وکړي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو.
پریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی کولای شئ. د مشال ریډیو ټول 19 پروګرامونه، خبرونه، تازه ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه هم وګورئ. د غرمې 12 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د انیسا اجمل ناورو.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې پرون د لاهور په بادامی باغ کې د عیسایانو د کورونو سوځولو په سخت ټکو کې غندنه شوې ده. د صوبې د اطلاعاتو وزیر وایي د عیسایانو کورونه سوځول د مسلمانانو په لمن یو غټ داغ دی. بلخوا په پاکستان کې عیسایانو د دغه برید پر ضد احتجاج کړی دی او سکولونه یې بند کړي دي. د پاکستان په ښار کراچۍ کې یوې چاودنې لږ تر لږه 2 تنه وچلي دي. دا چاودنه پرون د خورم آباد سیمې د یو دکان مخې ته شوې ده. سپینې ماڼۍ د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هغه بیانونه رد کړي چې ګنې د طالبانو د بریدونو نه امریکا ته ګټې رسي. د سپینې ماڼۍ بیان جیکاني پرون ولسمشر حامد کرزی پر وروستیو سرګندونو د تبصرې کولو په مهال وویل د افغانستان ولسمشر دا سمانه ده چې امریکا په افغانستان کې له طالبانو سره جوړجاړی کړی دی. بلخوا انصاف وایي چې د میدان وردګ ولایت نه د بهرنیو ځواکونو په وتلو له افغانستان سره په ګډه کار کوي. د انصاف ویان جنرال ګنټر کټس د ګل پرس په کابل کې خبریالانو ته د میدان وردګ نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه څه ونوي خو زیاته کړه چې دغه ولایت نه بعد د بهرنیو ځواکونو د ایستلو پلان ډیر زر عملي شي. نیټو وایي د افغانستان په جنوب کې د نیټو یو هلیکاپټر راغورځېدلې چې پکې 5 بهرني پوځیان وچل شوي دي. اروپایي اتحادیې د بشري حقونو د سرغړونو په تور د ایران پر ضد نور بندیزونه ولګول. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بروکسل کې په خپله غونډه کې په غلیس کې د 9 نورو ایرانیانو نومونه زیات کړل چې په سفر یې بندیز دی او اساسي یې کنګل شوي دي. او د ترکیې د کورنیو چارو وزیر پرون وویل تمه ده چې کورد یاغیان به د حکومت او د کردستان د غیر قانوني ګوند پی کی کی ترمنځ د مفاهمه د روانو حلو سلو د یوې برخې په توګه د کید کړو سرتیرو افسرانو یوه ډله خوشی کړي.
لن خبرونه مو د انیسا اجمل لاوریدو او اوس هم راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې غټ ټکی د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان بیانوي.
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د امریکایي پوځ جنرال جیمز واشنگټن کې د وسلوالو ځواکونو په اړه د سینټ کمیټې ته ویلي دي چې د امریکا، پاکستان او افغانستان درې کسیزې لوزنامې سره به د اشتراک عمل نور خشي. پاکستان مهم سیمه ییز شراکت دار هیواد دی او د دواړو هیوادونو د پوځ ترمنځ اړیکې په ځای ساتلو لپاره د امریکې لخوا د پاکستان مرسته جاري ساتلو ته اړتیا ده. ادارې مخکې لیکي چې د امریکایي جنرال خپل وینا کې دا هم ویلي دي چې پاکستان د ترهګرۍ په ضد جنگ کې ډېر قربانۍ ورکړی دي او د 2012 کال د جولای میاشت څخه ورسره د پاکستان او امریکای اړیکی وار په وار خښوي دي. د دې حقیقت څخه هیڅ څوک انکار نشي کولای چې کله راسي د ترهګرۍ خلاف جنگ پیل شوه دي نو د امریکای د بلکم اتحادی هیواد او پخپل د امریکای نه هم پاکستان زیاتې د سر او مال قرباني ورکړی دي. ادارې زیاتوي چې د سمکینو حقیقتونو پر وړاندې کې د ترهګرۍ او عسکریت خوخوې د خاتمه لپاره په ترجیحي بنیادونو د دې بنیادي وجوهات ختمول پکار دي او دغه وجوهات د جملې څخه پاکستان او افغانستان سان کې غربت، بیروزګاری او ګرانی هم لوی وجوهات دي. که امریکا د ترهګرۍ په خاتمه کې مخلص وي نو باید هغه د ترهګرۍ په ضد جنگ کې د خپلو اغو اتحادیانو پوره پوره مرسته او ملګرتیا وکړي چا چې تر اوسه د لړکی تر ټولو زیاتې قربانۍ ورکړي دي. ادارې اخیره کې لیکي چې او اوس هم پاکستان د ترهګرۍ او انتها خوخې په ضد جنگ جاری ساتلې ده او ټول تجزیه کاران په دې خبره متفق دي چې سیمه او ټول نړۍ کې پوره امن لپاره په افغانستان کې امن ته اړتیا ده او د پاکستان، افغانستان او امریکای مشران هم د وړاندې راسي د رائے لري چې افغانستان کې د امن په ځای کېدل د هر څړومبې پاملرنه پکار ده او د ځمکني حقیقتونو پر وړاندې کې د افغانستان دننه د امن لپاره د افغانانو په مشورې د پاکستان کردار د سیمې او نړۍ د بل هر کم هیواد څخه زیات اهمیت لري ځکه نو که امریکای ته په رښتیا د ترهګرۍ په ضد جنگ کې کامیابی ترلاسه کول دي نو باید راتلونکي وخت کې هم د پاکستان کردار اهمیت او ضرورت په پام کې ونیسي او په هر حواله خیال یې وساتي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان د امن او امان او معیشت له وجې کوم مشکلات ښکار دی، نو ولس نظر یې په را روانو ټولټاکنو دی، خو هغوی په دې فکرمند دي چې موجوده اسمبلیانو موده ختمیدونکې ده او درې څلور ورځې پکې پاتې دي او حکومت او اپوزیشن تر اوسه پورې د نگران حکومت لپاره غیر جانبداره خلک منتخب نه کړل. ادارې مخکې لیکي چې د ټولټاکنو ځنډولو سه آئینی، قانوني یا اخلاقي جواز نشته، خو په بنیادي معاملو باندې حکومت او اپوزیشن ترمنځ اتفاق نه کېدل په دې اړه څه علامت نه دی او امن او امان صورتحال مسله ځکه نشي جوړېدلې چې سریلنکا، مصر او نورو ملکونو کې د پاکستان نه خرابو حالاتو کې ټول ټاکنې شوي دي. ادارې زیاتوي چې پاکستان کم صورتحال نه روان دی، نو غونډه دنیا پکې دلچسپي اخلي. نو اوس دا د حکومت او د اپوزیشن مشترکه ذمېواري ده چې هغې د خپل سترګې کلا وساتي او خپل واړه واړه مفاداتو په ځای د ملک او قام مستقبل فکر وکړي. ادارې اخیره کې لیکي چې پکار ده حکومت دې د نگران حکومت سره سره د انتخابي شیډول اعلان وکړي او پورم نه ټول ټاکنې یقیني جوړولو لپاره دې انتظاماتو نه دې هم ولس خبر کړي، ځکه چې ټول ټاکنو سره ملکي جمهوري مستقبل به محفوظ وي او قام به په دې معامله کې څه قسمه غلطي نه برداشت کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. انډیپندنت ورځپاڼې د پاکستان په لاهور ښار کې په عیسویانو د برید په حواله مقاله لیکلې. ورځپاڼه لیکي دغه برید په هیواد کې د اقلیتونو کمزوروالی ښکاره کوي چې د تحفظ سم انتظام یې نشته. بلخوا واشنگټن ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د پوځي جرنیلانو په تیزۍ سره د بدلیدلو په اړه یوه مقاله خپره کړې. د دغه دواړو مقالو مهم ټکي د ملیحه امیرزاده نورو.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې اقلیتونه تر برید لاندې دي او وایي چې د دې لپاره په هیواد کې د اسلام د سپکاوي قانون ذمهوار دی. د اسلام د سپکاوي د تورونو په ترڅ کې د تشدد پر مهال بې شمېره کسان په نښه شوي دي، خو د ورځپاڼې په خبره په اصل کې معامله بل څه وي. ورځپاڼه د لاهور په جوزف کالونی کې د دوو ملګرو ترمنځ د جګړې وروسته رامنځته شوی تشدد په ګوته کوي. په دوی کې یو کس عیسایي و او بل مسلمان، او داسې تورونه دي چې مسلمان کس خپل عیسایي ملګري ته دړکه ورکړه چې سبق په ورته وښایي. او دغه سبق داو چې د پاکستان د سزا د قانون سیکشن 295 سی شک تر لاندې د اسلام د سپکاوي تور پرې ولګوي چې پکې د مرګ د سزا امکان موجود دی. ورځپاڼه لیکي که څه هم په روسیو کې داسې کوم مثال نه دی مخې ته راغلی چې پکې دغه سزا ورکړل شوی وي، خو د اسلام د سپکاوي د تور له امله په تشدد کې یو شمېر کسان وژل شوي دي او په رښتیا کې معامله د ځمکې، پیسو او یا شخصي دښمنۍ سره تړلې وي. انډیپندنت لیکي پاکستان د اقلیتونو لکه عیسایانو، هندوانو، شیعهګانو او احمدیانو لپاره لا نور وژون کې ځای په جوړېدو دی. ورځپاڼه د هیومن رایټس واچ د یو چارواکي علي دایان حسن د خولې وایي دغه برید د ټولو اقلیتونو لپاره سیوا شوی خطر ښکاره کوي او دا چې صوبایي او یا مرکزي انتظامیه د اقلیتونو تحفظ یا خو نشي کولی او یا یې ژمنتیا نه لري. ورځپاڼه لیکي حکومت وړاندې په یاد قانون کې په بدلون راوستلو غور کولو چې په امریکا کې د پاکستان سفیر شری رحمان د یاد قانون مسوده جوړه کړې وه، خو د پنجاب گورنر سلمان تاثیر تر وژنې وروسته دغه پلان ختم کړل شو. بلخوا واشنگټن ټایمز لیکي د روان کال د فروری په 10 نیټه په افغانستان کې د امریکایي پوځ مشر جنرل جوزف ډنفرد په یو داسې وخت واک ترلاسه کړ چې د هغه نه مخکې پوځي مشران په سکینډلو کې بدنام شوي او یا د نورو ځواکونو د غوښتنو په لړ کې د سپینې ماڼۍ د سخت ردعمل سره مخ شو. ورځپاڼه لیکي د امریکا صدر باراک اوباما په افغانستان کې لوړپوړي کمانډران د 5 کالو نه په کمه موده کې 5 واره بدل کړل. ریټایر شوي چارواکي وایي دا د کسانو د ټاکلو او له دندې د لرې کولو او یا د څلورو مهمو پوځي مشرانو د بدلې یو ریکارډ دی چې د جګړې په یو مهم هیواد کې مخې ته راځي. د دې په پرتله د عراق په جګړه کې چې د 2004 کال نه شروع شوه، په 5 کلونو کې 4 جرنیلانو ته ضرورت پیښ شو. په دې کې آخري کمانډر یوازې د یو کال لپاره دنده سنبال کړه چې د امریکایي ځواکونو د وتلو د چارو مشر و او دغه پروسه په دسمبر 2011 کې سرته ورسېدله. د امریکا د پوځ مشر پخوانی مرستیال ریټایرډ جنرل رونالډ ګریفت واشنگټن ټایمز ورځپاڼې ته وویل، موږ په افغانستان کې د ډېرو کمو پوځیانو سره ډېر زیات مشنونه سرته د رسولو کوشش کوو. د هغه په خبره په واشنگټن کې د دې حل داسې ښکاري چې یا خو کمانډر بدلېږي او یا ستراتیژي. ورځپاڼه د یو ریټایر شوي جنرل بیری مکیفری د خولې لیکي چې په تیزۍ سره د جنرلانو تبدیلي یوه لویه غلطي ده. دغه په خبره د دې سربیره یوه مسله دا ده چې نور ملګري هیوادونه په افغانستان کې کمانډران د ډېرې لږې مودې لپاره پرېږدي چې ځینې پکې یوازې د شپږو میاشتو لپاره وي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
سپینی مانی پرون اویل د افغان ولسمشر حامد کرزی سره د اختلاف سره سره په دغه هیواد کې د امریکا پالیسی نه ده بدله شوی. د سپینی مانی ویان جی کارنه د ولسمشر حامد کرزی په وروستیو سرګندونو د تبصرې کولو پر وخت اویل د افغان ولسمشر دا ادعا سمانه ده چې امریکا په افغانستان کې د خپل پوځي موجودیت توګدولو لپاره له طالبانو سره جوړجاړی کړی دی. تفصیل زموږ د همکار اسمت ساروان په ریپورت کې.
د ولسمشر باراک اوباما ویندوی د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی دا ادعاوی رد کړی چې د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د اوشتولو لپاره له طالبانو سره جوړجاړی کړی دی. حامد کرزی د یکشنبه په ورځ د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو غونډه کې په داسې حال کې چې د امریکا دفاع وزیر د افغانستان په سفر بوخت وویل د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د دې لپاره چې افغانانو ته قناعت ورکړي چې بهرني پوځیان له 2014 وروسته په افغانستان کې پوکار دي په خپل منځ کې جوړجاړی کړی دی. کرزی وویل د کابل او خوست د شنبه د ورځې 14 وشودل چې طالبان د امریکا په خدمت کې دي. دوی هڅه کوي چې موږ وبیروي چې که بهرنیان په افغانستان کې نه وي نو موږ به له دا ډول پیښو سره مخامخ کیږو. کرزی دا هم وویل هر بهرنی قدرت چې غواړي په افغانستان کې پوځیان وساتي باید دا کار له هغو شرایطو سره سم وکړي چې افغانستان ورته ټاکلی دی. د سپینې ماڼۍ ویندوی جی کارنی پرون ناوخته وویل په دې باب هر راست څرګندونې چې د امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو سره جوړجاړی کوي اساسا ناسم دی. د همداراز ویل دفاع وزیر چک هیګل په دې اړه له ولسمشر کرزی سره په کتنه کې مخامخ خبرې وکړې. امریکایانو په چیرو نږدې 1200 کلونو کې د دې لپاره چې په افغانستان کې امنیت او ثبات یقیني شي په دغه هیواد کې ډېرې وینې بهیولې او ډېرې پیسې لګولې دي. جی کارنی په عین حال کې وویل موږ د هیڅ راست تشدد په تیره بیا په هغه یو کې چې بې ګناه ملکانو ته پکې زیان اوړي ملاتړ نه کوو. تر دې مخکې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځیانو عمومي قمندان جنرال جوزف ډنفرد او په کابل کې د امریکا سفارت د ولسمشر کرزی څرګندونې رد کړې وې. دنفرد کرزی خبرې کاملا ناسمی وبللې. ویل ولسمشر کرزی هیڅ وخت له ده سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د تماس په اړه کومه خبره نه وکړه. په کابل کې د امریکا سفارت هم د کرزی د څرګندونو دردولو په ترڅ کې ویلي چې د سولې په بهیر کې د امریکا د متحده ایالاتونو رول داري چې د افغانانو په مشي او د افغانانو له لوري د خبرو ملاتړ وکړي. د امریکا دفاع وزارت هم ویلي د کرزی د خبره سمنه ده چې وایي طالبان له امریکایانو سره هر ورځ په قطر او اروپا کې خبرې کوي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15280 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدل شي.
ای پی خوري اجانس لیکي د پاکستان د زدهکونکو لپاره دا ډیره اسانه ده چې د لندن او یا د امریکا پر ځای په چین کې وړاندې تعلیم حاصل کړي ځکه چې دغه هیواد د دوی لپاره یو دوستانه ماحول لري. د دغه لیک تفصیل د یوې وړې د میتر څنګه په دې رپورت کې اورو. ای پی خبری اجانس لیکي دیرش کال مخکې به په بهر هیوادونو کې یوازې شتمنو خلکو تعلیم حاصلولی شو او د اکثرو کورنو ځوانان به آکسفورد او یا هارورډ پوهنتونونو ته تلل چې نړیوالو سره به یو ځای زده کړې کولې. اوس د وخت بدلېدو سره سره خلکو ته په نور هیوادونو کې هم د زده کړو مواقع په لاس ورغلي لکه د اسلام آباد د ژبو په کامی یونیورسټۍ نمل کې داسې زده کوونکي شته چې چینایي ژبه زده کوي. په دغو کې زیاتره غواړي په پاکستان کې په چینایي پنو کې کار وکړي او ځینې بیا د وړاندې تعلیم لپاره چین ته ځي. ای پی لیکي په لندن او یا امریکا کې د تعلیم په یو پروګرام په زرګونو ډالر مصرف راځي ولې په چین کې بیا په دغه پروګرام درې چنده کمې پیسې لګيږي چې د سره د پاکستان منځنۍ طبقه هم اوس کولای شي د بهر هیوادونو په پوهنتونونو کې تعلیم حاصل کړي. چین هر کال په سلګونه تعلیمي وظیفې اعلانوي او بیا د پاکستان تللي زده کوونکي وایي چینایي ولس د دوی لپاره دوستانه جذبات لري. ای پی د یو اتلس کلن زده کوونکی علی رافی د خلی لیکي نن سبا په نورو هیوادونو کې د پاکستان د زده کوونکو داسې هرکلی نه کیږي لکه څنګه چې به پخوا وو. نو ځکه یې د شنګای پوهنتون ته د اقتصاد د زده کړې لپاره د داخلې فارم لیږلی او اوس کوشش کوي چینایي ژبه هم زده کړي. علی رافی دا هم وایي په چین کې د دوی سره هغه سي منفي رویه نه ساتل کیږي څنګه چې اوس د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې له پاکستانیانو سره مخ ته راځي. ای پی دوی لکی د پاکستان بهر هیوادونو ته تللي خلک اکثره دا ګیله کوي چې د دوی د شناخت له وجې اکثره د منفي روي سره مخامخ کیږي او په اړه داسې نظر هم کیږي چې چرته د القاعده شبکې سره تړاو خونه لري. ای پی لکی چین په پاکستان کې ډېر پراخه موجودیت لري. یو شمیر چینایي کمپنۍ په دغه هیواد کې کار کوي. پاکستان ته زیاتره وسله له چین راځي. دا شان د گوادر په شمول یو شمیر لوی منصوبو کې هم چین مهم رول لوبوي. نو په داسې حالاتو کې د پاکستانی زده کوونکو لپاره دا یو ښه موقع ده چې په دغه هیواد کې وړاندې تعلیم حاصل کړي.
د مشال رادیو د نهې ورځې اونیس پروګرامونه
پام کوه.
په پوکم یو لس بجې
د ځوانانو غږ.
په پوکم دوه بجې
د کرخې په غاړه.
په اته منټه د پاسه دوه بجې
حجره.
په درې نیمې بجې
سروې.
په سلور نیمې بجې تاسو مشال ریډیو ته وکی د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن دی او چارواکی په وینا په دغه صوبا او قبایلی سیمو کې د ریجستر ووټ اچونکو شمیره 1 کروڑ او 40 لک پورې رسیدلې ده او کمیشن بحث کوي چې راتلونکي ټول ټاکنو کې خوځو ووټ اچونکو ته پوره پوره اسانتیاوي او تحفظ ورکړي. نور تفصیل د پیښور نه د مشال ریډیو د خبریال خالد خان په ریپورت کې.
خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن دفتر یو لوړ پوړی چارواکی په وینا د تیر کالونو په نسبت الیکشن کمیشن په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د اوټ اچولو ځایونه یا پولینګ سټیشن زیات کړی دي او دغه شان زنانه اوټ اچونکو ته به پوره پوره اسانتیاګانې او تحفظ ورکول شي. پیښور کې د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد مشال ریډیو ته وویل چې خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې اوسه پورې رجسٹر اوټ اچونکو شمیره 1 کروڑ 40 لک پوره رسیدلې ده چې تقریبا نیم په نیمه پکې زنانه اوټ اچول کیږي. د دې په وینا الیکشن کمیشن باید هر هغه عمل مخنیوي کوي د کوم تر مخه چې زنانه اوټ اچول نه محروم کیږي.
نو دې په لزمون مې پوره پوره کوشش ته چې هغه تمن داسې د پوره سیشن موږ انتخاب کړی دی چې کدا فیسیلیټیز وی او موجود وي چې زنانه په اسانتیا باندې هغه تراشي خپل ووټ کاست کی. او دې سره یو اهم خبره بل دا ده چې ووټ پوره سیشن موږ الیکشن کمیشن د دې پرلات د چکم پیسو تعداد د غینه زیات کړی دی.
با خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نیشنل پارټي خزینه غړي او د دغه ګوند صوبایي نائب صدر شګفتا ملک وایي چې الیکشن کمیشن دې ټول هغه جرګې معاهده او رواجونه حوصله افزایي نه کوي د کوم په وجه چې زنانه اوټ اچولو ته نشي پریښودلې.
زنانه ووټ چې د ګوره د دینه بغیر خو کیږي نه. دا خو تاسو پته چې الیکشن کمیشن هم په دې کلیر خبره کړې ده چې د زنانه ووټ دومره ضروری دی چې موږ د سړي د ووټ خبره کوو ځکه چې په دې ملک کې زیات آبادی د زنانه ده. زه خو وایم چې هغه کنسټیټوئنسی چې چرته د زنانو الیکشن باندې بندیز کیږي په کار د چې هغه ډیسکوالیفای کوم چې الیکشن کمیشن ویلی دي او په کار د چې زیات نه زیات زنانه راشي هغه خپل ووټ پول.
دغه شان د پاکستان پیپل پارټي سره تعلق لرونکي د پښتونخوا اسمبلی زنانه غړي نور سحر وایي چې د دوی ګوند زنانو ته د اوټ اچولو سره سره د جون په هر ډګر نیخ په نیغه برخه اخیستو حوصله افزایي کوي او غواړي چې زنانه نه صرف راتلونکي ټول ټاکنو کې اوټ واچوي بلکې د کینډیډیټ په حیث په ټاکنو کې براهم واخلي.
د موږ پټه دا منشور د چره خود د پارم سو کوم غره د خپل منګه وزیر اعظم چې واغه بیبي هغه د خدای په خیغه خزوا ناغي دا کول چې خزي امپاور شي خزه مخکې لا شدې لپاره موږ په هر فورم باندې आवाज مچت کو ډیسکریمینیشن د کیږي په پاسه ممتا سو ګوري چې ما په هر فورم باندې د خود د پار आवाज چت کړه مال سوزه کې سړی په خپل आवाज چت وو د شقاقه خزي چې هغه په ډیر نور نور کې ناسي واغه د عنوان ترتلم نشي موږ چې کوم مقصد لرلو یو موږ د پارغه چې خود ته موږ خزي امپاور کو.
دا یادونه دا چې تیر ټول ټاکنو کې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو زنبرخو کې یا خو په زور زنانه اوټ اچول نه منشوي دي او یا سیاسي ګوندونو او امیدوارانو په خوخه زنانو ته د اوټ اچولو اجازه نه ورکړي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
سروې
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فني زیارتې وډاله
د پیښور ګلابا گلابا
دغه لړۍ به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندۍ بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جینکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش ده چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې د هغه ځال ته کې خپل خلکو سره هغه شریک کړم.
سروي تاسو د نهي پروز تماسيګر په سلور نیمه بجه او د خالی پروز تماس پخین په درې نیمه بجه اوریدل مهیره وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی زو د جلاب ننګرهار ولایت چرته چې یو شمیر بیرمنې له دولت نه غواړي په انتخاباتو کې دی د خوځو برخه زیاته کړي شي او په رای اچونه کې دی خپل خوخه ته پریښودل شي. په دې اړه نور تفصیل د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
یو شمیر پالو میرمنو د دوشنبه په ورځ په جلال آباد کې د یوې غونډې په ترڅ کې له افغان دولت نه وغوښتل چې د ټاکنو په قانون کې د ښځو ونډه زیاته کړي شي او هغه ستونزې د لمنځه یوړل شي چې په تیرو ټاکنو کې ورسره ښځې مخ وي. د همیرا رفیع په نوم یوه فعاله میرمن وایي چې په تیرو ټاکنو کې لرو پرتو سیمو کې عامه پوهاوی په سمه توګه نه و شوی، په کار ده چې په راتلونکو ټاکنو کې ورته جدي پام واړول شي.
په تیرو انتخاباتو کې خو اول مشکل عمده دغه و چې ښځو په صحیح صورت سره ونه شو کولی چې کارتونه واخلي. تعداد ښځو چې کارتونه لرل دغې دو کارتونه نارینه و استعمالول. بل دا چې چون ښځې آگاهي نه لري له مخکې نه دغه پروسه په کور کې نه ده ترشح کړې یا د انتخاباتو دفتر د خواندې نشي کولی چې مورد نظر کاندید ته خپل رایه ورکړي. انتخاباتو کارمندان دي ته وایي چې فلاني نفر ته رایه ورکړم، چون زموږ خلک ښځې بې سواده دي دغه نشي کولی چې خپل مورد نظر کاندید ته رایه ورکړي.
د حالیه خاوري په نوم یوه میرمن وایي
تعداد زنو کم است،
د ښځو تعداد کم په نظر کې نیول شوی. لومړی باید د هر ولایت نفوس وشمیرل شي او بیا نفوس ته په کتو سره دی ورته چوکۍ ورکړل شي. اوس خزی په اقلیت کې دي،
یعنی زیاتر بش.
د افغانستان په ختیس کې د افغان خزو د شبکې مشر خانقا غرمل چې د دغه غونډې تابعې کړي و وایي چې غونډې په دې خاطر جوړه کړي چې د راتلونکو ټاکنو په اړه د خزو نظرونه او وړاندیزونه راټول کړي.
یو عمده نظر دا دی چې په ولایتونو کې هغه خویندې د پاره ک چوکۍ انتخابیږي، مثلا دوه درې کچیرته داسې خویندې وي چې هغه وړتیا ولري او د نارینه و نه په هغې کې زیاتې رایې واخلي، باید هغه څلور چوکۍ ته دو دغه نه شي یا دوه چوکۍ ته چې دو په ولایتونو کې نیولې، باید د نارینه و د دغه پوست نه یا هغه چې ورته دغه شوی هغو ته هم په دغه کې ورشي، مثلا د هغو نه یو نارینه کم شي او ښځې د په دغې په دغه کې راشي.
سیاسي شنونکي وایي حکومت ته پکار دي چې تر ټاکنو د مخه په لورو پرتو سیمو کې د ټاکنو په اړه میرمنو ته عامه پوهاوی ورکړي او هغه قانون چې د انتخاباتو د پروسې لپاره جوړ شوی په ټولو کاندیدانو عملي کړي او په ټاکنو کې د درغلیو مخه ونیسي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د ځوانانو لاسته راوړلې
ماتا نن چې د نائن ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته چې کوم غریبانان دی د پیسونو وسنه رسې ناوې د پاره مونږه د کتابونو د داخلې او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار عالم مومن سره
او اوس هم زو خوست ولایت ته چرته چې پنځو حکومتي ادارو ته نوې ودانۍ جوړې کړل شوې او دوی ته وسپارل شوې. په یادو ودانو نږدې 90 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی. دا چې په دغه د خوست چارواکي ولسوایي په اړه د نجیب الله الوخیل دا رپورټ اورو.
نوموړې 15 ودانۍ د دوشنبه په ورځ د خوست په اداري کمپلیکس کې پرانستل شوې. د نوموړو ودانۍ د پرانیست په مراسمو کې ګڼو حکومتي مامورینو او د خوست اوسیدونکو برخه اخیستې وه. خوست والی عبدالجبار نعیمی د یادو ودانیو جوړېدنه د ښې حکومتوالۍ او د حکومتي چارو په ښه کولو کې مثبت پرمختګ وبال او زیاته یې کړه چې د هرې ورځې په تېرېدو سره په خدماتو کې ښه والی رامنځته کېږي. هغه له خپلو مامورینو هم وغوښتل چې خلکو ته د په خدمت کولو کې غفلت نه کوي او ګواښ وکړ که هر رئیس، ولسوال یا بل مامور وظیفوي غفلت وکړ نو له دندو به یې ګوښه کړي. ښاغلي نعیمي د یادو ودانیو په اړه داسې ویل:
د مخابرات د ریاست پوستخانه ده، ساعت د ریاست د اداري تعمیر ودانۍ ده، قانونو د ریاست د اداري تعمیر ودانۍ همدغسې ورسره مېلمستون، د عیسایي مرکزي ریاست همدغسې، ولایت د اطلاعات فرهنګ ریاست د تعمیر ودانۍ. دغه ټوله تعمیرونه چې تاسو ګورئ د 15 دا په ټول د یو کال کې کار شروع شوی. په دغه ټولو ادارو باندې 28 میلیونه 9 لک افغانی لګښت په 500 تعمیرونو پر ودانی باندې راغلی.
د پرانیستو په مراسمو کې د خوست ولایت اقتصاد رئیس انجینر حمید شاه وویل چې د دې ودانۍ په بشپړولو سره لیوي خو د ادارو ستونزې غوڅې شوې او بل لوري ته د کرایو څخه سپما وشوه. نوموړي وویل چې په راتلونکي لمریز کال کې به په خوست کې د 3.5 میلیون ډالرو په ارزښت نوي پروژې پلي شي.
هغه ادارات چې په ښار کې تو کرایي ودانیو کې هغه هم په ډېر تنګ شکل سره چې هغه د دوی د تشکیل مطابق هغه کورونو گنجایش نه لرلو او بل ښه خدمات یې نشول ارزه کولی. او بل طرف ته مو د دولت په بودیجه کې هغه د کرایې لویرتې نه صرف جوي وکړ. نو سخ کل دولت د خوست ولایت د پوره 10.003 میلیون ډالر اختیاري او غیر اختیاري بودیجه د ولایتي ادارې په وخت کې ورکوي. 15 میلیونه ډالر د خوست ګردې سرک د پوره دي. 1.3 میلیونه ډالر چې هغه هیڅ په دې بودیجه کې نه دي زیپوزي شوي، بلکې د کاناډا هیواد د معارف سره د خوست په برخه کې مرسته کوي چې مجموعا د دې بودیجې 3.5 میلیون ډالرو ته رسیږي.
قومي مشر احمد ګل هم په دې پرمختیا او خوښي څرګنده کړه او له خلکو یې وغوښتل چې د ولسی کارونو او عامه تاسیساتو ساتنې ته د پاملرنه ډېره کړي.
کور د سار نه پیل شو، کار څوک وایي چې کور نه دی شوی دا بلوی خیانت وي. که بیا وایي چې کور باغ دی د خلکو مشکلات وکړو نو ډېر څه ته اړتیا ده. بیا وروڼو دا تعمیرات جوړېږي نو موږ سیا باید پاملرنه وکړو. که دولتي پروژې دي دولتي باید څارنه وکړي، که ولس پروژې دي باید ولسي وکړي.
د یادونې وړ ده چې اداري کمپلیکس د خوست په لویدیځ کې په څه باندې 30 جریبه ځمکه کې آباد شوی او راچاپېره دیوال لري چې تر اوسه پکې یوازې 15 حکومتي ادارو ته ودانۍ جوړې شوې دي.
تاسو ستونزې
ځوانو ته کارجون یو څوک داخلي ورکړو.
خلک چې د روزګار دي
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس کو سګنه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوس هم زه مومند ایجنسۍ ته چرته چې د تعلیمي چارواکو په وینا 1/16 سکولونه ړنګول شوي، ولې 1/16 کمیونټي سکولونه د فاټا سیکرټریټ لخوا بیا بند کړل شوي دي، چې په مجموعي توګه 1/15 سکولونه او 1 سرکاري ډیګري کالج په دې تیرو وختونو کې په بارودي موادو الوزول شوي وو. دا چې له دغه سره د زده کوونکي څومره متاثره شوي او د دوی تعلیمي څه صورتحال دی، د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورټ کې تفصیل اورو.
په مومند ایجنسۍ کې د محکمې تعلیم د چارواکو په وینا 1/16 سرکاري سکولونه اړنګولې شوي، 1/16 کمیونټي سکولونه بند شوي او 1 سرکاري ډیګري کالج لکړې هم په بارودو الوزول شوی وو. د دې تعلیمي ادارو نه د متاثره شوي ماشومانو شمیر د محکمې تعلیم نه هم ملاو نه شو. ولې د نړیوالې ادارې یونیسف لاړخه په مومند ایجنسۍ کې د یوې ځایي غیر سرکاري ادارې په واسطه ویلکم ټو سکول یعنی سکول ته هر کله راشه په نوم یو پراجیکټ هم شروع شوی، چې په دغه پراجیکټ کې د کارکونکو یو تن واجد مومن په وینا هر سکول کې لږ زیات 200 پوری ماشومان یا ماشومانو جنکو زده کړه کوله.
هیومن ریسورس ډیولپمنټ نتورک دا هغه د ټولو نه غټ مقصد هم دا چې په د سکولونو نه بهر ماشومان دي چې سکولونه پرې یا د جنگ په وجه باندې کوم خلک واپس تللی د علاقو نه او واپس راغلی مومنټ د هغه خلکو ماشومان واپس سکولونو ته راوستلو. په هر یو سکول کې د 200 نه 300 پورې ماشومان شته دي.
د محکمې تعلیم د چارواکو په وینا هر څوک سکولونه وړنګول شو، خو بیا هم هغوی په خیمو حجرو کورونو او یا د ړنګولي شوي سکولونو په ځای کې د ولاړو ونو بوټو نه لاندې تعلیمي سلسله جاري ساتلې. همداشان یو سکول د کوزو محمد ایجنسۍ متنازع کلیو په سیمه کې د درشاور مومن نومې یو زنانه په کور کې هم جوړ دی. درشاور مومن په محمد ایجنسۍ کې د بیا ودانۍ په کارونو کې د فاټا ډیزاستر مینجمنت اتارټي یعنی د اف ډی ایم ایس سره په یو چوکۍ کار هم کوي.
فیمل ایجوکیشن هغه ورو تر ورو بیا ډېر بد حالت روان دی. یا خو بالکل هغه سکولونه بند شو او یا په داسې حالت کې دي چې لکه هغه ټیچران ورته ناراضي، یا هغه انفراسټرکچر بلډینګ یې نشته، یا د هغوی د سکول دپاره د ناستې دپاره ځای نشته. دا زمونږ د قبایلي سیمې دپاره ډېر لوی زیان دی، ډېر نقصان دی چې په دې باندې
د لکړو په اوران ډیګری کالج کې سبق ویونکی رستم خان چې داخلي او امتحانونه په اوران کالج کې ورکوي، خو سبق په پیښور کې په خپل خرص وای. ورسره مو خبرې کړي چې په تیرو حالاتو کې هغه او د هغه نور ملګري څومره متاثر شوي.
تقریبا چې سر بلډینګ شته، سر بلډینګ وړاو شوی دی، هلته اوس آرمی پرته ده. تقریبا موږ سره 150 نه 380 پورې کسان موږ سره اوس. نن سبا موږ تقریبا ساپو والا 30 کسان پاتې نشو، ولې د حالاتو د خرچو د وجې تقریبا 30% بلډینګ وران دي، 70% بلډینګ روغ دی مونږ پکې کار چلیږي چې مونږ په ټینټونو کې سبق وایي مونږ کالج کې ټینټ ولې ګښ
د دوري شاور مومن په وینا یو خو حکومت هم لګیا دی چې سکولونه بیا ودان کړي غیر دولتي ادارې هم خپل هلې ځلې کوي خو وایي ضرورت د دې خبر دی او هغه داسې
سکول نه ملک پزما کوي سازي هغه ولا یو بیٹک ورلا ورکی یو خپل کور کې ولا سزا ورکی نو زما په خیال دا تعلیم معیار شه دی یا د تعلیم لا سلسله چې دا روانه پاتې کېږي شي کې
دا محکمه تعلیم د چارواکو په وینا چې دا سات په محمد جنسي کې ټول سکولونه کولاو دي خو څه داسې سیمې شته چې د هغه ځای اولس بې کوره دی نو ضروري خبره ده چې هغه اسکولونو کې ماشومان یا خو بیخي نشته دی او یا شمیر ډیر کم دی دوی وایي لږ وخت به نورو لګي چې د تعلیم صورتحال په مکمله توګه یو ور بیا بحال شي
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
پختنی فہمت سرے ندی سدی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبریږئ
د مشال ریډیو په ځانګړي پروګرام سروې کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه